السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په سمنګانو کې د یو کان دننه ټول بند پاتې شوي کان کیندونکي ژغورل شوي. دا چې ولې د افغانستان په قانونو کې وخت نا وخت د دغه ډول زړه بوګنونکو پیښو راپور نه خپرېږي، په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. خو خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. طالبانو په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د هغه څه په خاطر چې دوی لواطات بللی په درو وهلي دي. د طالبانو سرې محکمې اعلان وکړ چې دغه درې کسان د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې مجازات شوي. دغه محکمې د یک شنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی تورن یې په وو طالبان محکوم کړی او نه دیرس دورې وهلی. دویم تورن ته 15 کاله تنفیذي بند او نه دیرس دورې ورکړل شوي، او دریم تورن په 4 کاله تنفیذي بند محکوم او نه دیرس دورې وهل شوی دی. تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو سلګونه کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو پر محاکمو نیوکه کېږي چې تورنو ته د مدافع وکیل حق نه ورکوي او محاکمې هم اکثره عادلانه نه وي، خو طالبان بیا تل د خپلو محاکمو ننګ کوي. ایرانی چارواکو مازندران د افغانانو لپاره ممنوع ښار اعلان کړی دی. د مهر نیما دولتي خبري اجانس د راپور لمخې د کورنیو چارو وزارت سلاکار نادر یار احمدی د یکشنبه په ورځ وویل چې په مازندران کې افغانانو ته هر ډول کار منع دی، او حتی افغانانو ته د لنډمهاله استوګنې جواز هم نه ورکول کیږي. نادر یار وویل افغانان مازندران ته په هغو اسنادو نشي تلای چې په نورو سیمو کې اجازه لري. افغان کډوال یوازې په سیاحتي ویزې سره د ایران د شمالي سیمې ته سفر کولی شي. په تیرو وختونو کې په مازندران سیمه کې افغان کډوال د قانوني استوګنې د اسنادو سره سره ځورول شوي او حتی له دغه هیواده ایستل شوي دي. د ایران په شاوخوا شلو ښارونو کې د افغان مهاجرینو حضور د مهال منع شوی، او په ځینو ولایتونو کې اړوندو چارواکو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغان کډوال په کار وګماري د دوی به د کار څښتنان تر 1 میلیون تومنه زیات جریمه او سزا به ورکړي. له ترکمنستان او ازبکستان څخه وارداتي برېښنا بیرته افغانستان ته وصل شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت د یکشنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د ادارې تخنیکي کارکوونکي توانېدلي چې له ازبکستان او ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه حل کړي. د دې ستونزې په سبب برېښنا پرې شوې وه. له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله بنده وه، او د ترکمنستان برېښنا هم د طوفان په سبب بنده شوې وه چې له امله یې په بلخ، کابل او د لارې په اوږدو کې د ځینو نورو ولایتونو برېښنا پرې شوې وه. افغانستان د خپل برېښنا ډېره برخه له ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د ژمي په موسم کې خلک د وارداتي برېښنا له کمښت او د پرچاویو له زیاتېدو شکایت کوي. او روسیا له سوریه څخه خپل پوځي تجهیزات باسي. د سپوږمکۍ عکسونه چې د دسمبر په 14 د مکسار فضایي شرکت لخوا اخیستل شوي ښیي چې روسیا د حمیمیم هوایي اډې څخه د نظامي تجهیزاتو ایستلو ته تیاری نیسي. د روسیې یو کارګو الوتکه د دسمبر په 14 د سوریه په لویدیځ کې له حمیمیم هوایي اډې څخه لیبیا ته والوته. رویټرز د سوریه د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د سوریه د ولسمشر بشار اسد له نسکورېدو وروسته د وتلو د یوې برخې په توګه تمه کیږي چې په راتلونکو ورځو کې به څو نورې روسي کارګو الوتکې له اډې څخه ووځي. روسیې په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره پوځي حضور درلود، او لا هم په دغه هیواد کې شاوخوا 500 سرتیری لري. دغه ځواکونه د سوریې په دو مهم اډو کې ځای پر ځای شوي چې یوه یې په ترتوس بندر کې سمندري اډه، او بله یې په لازقیه کې د حمیمیم هوایی اډه ده. د سمنګان ولایت د درې صوف د ډبرو سکرو په یو کان کې ټول ایثار کارګر ژغورل شوي دي. د خبره په سمنګانو کې د طالبانو د والی ویان عصمت الله مرادی رسنیو ته کړې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان اکثره معدن په تیره د ډبرو سکرو کانونه په ډیر وروسته پاتې او غیر فني شکل استخراجیږي چې اکثره د مرګونو پیښو لامل کیږي. تفصیل له صفی الله ستنیکسی اورو.
د شنبه له غرمه مهال لسګونه کارګر د درې سوف د ګوله سیمې د ډبرو سکرو په کان کې بند پاتې و. د سیمې خلکو او ژغورونکو شاوخوا 40 ساعته د دغو کارګرو د رایستلو لپاره هڅې وکړې. په سمنګانو کې د طالبانو د والي ویاند عصمت الله مرادي یک شنبه ناوخت رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې 22 تنه ایثار کارګر ژغورل شوي.
معدن سنگ زغال کې در فلسوالی درې سوف
پایین د ډبرو سکرو یو کان لویدلې و چې لامل یې 22 مالی کارګران په دغه کان کې بند پاتې و. د نیکمرغه د سیمې د مسؤلانو په هڅه دا کارګر لخوا لاندې را وستل شو او ټول ژوند یې سلامت دي. لومړنیو راپورونو کې ویل کېدل چې د ګیر پاتې کارګرو شمیر شاوخوا 15 تنه ده. خو وروسته په سمنګانو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړ چې یوازې 22 کسان په کان کې ایثار پاتې وو. درې سوف د افغانستان لوی کانونه لري چې د کیفیت او استخراج له پلوه لومړۍ درجه بلل کېږي، خو غیر معیاري او وروسته پاتې کان کیندنه د دې لامل شوې چې تل د سیمې په قانونو کې د مرګونو پیښو یا د کارګرو ژوند ته د متوجه ګواښ راپورونه خپاره شي. د کانیزو چارو متخصصین وایي تر څو چې غیر معیاري استخراج روان وي داسې پیښې بیا بیا تکرارېږي. د قانونو د چارو یو متخصص او د قانونو وزارت پخوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی یک شنبه ناوخته ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې خصوصا په درې سوف د ډبرو سکرو چې کوم قانون دی په دغو کې یو خو خودسره کیندنې دي، بل کیندنو کې چې کوم وسایل دي هغه ډېر ابتدایي وسایل دي چې په هغه کې ډېر زیات خطرات رامنځته کوي. بله مهمه مسله دا ده چې هلته د ماشومانو په زور د شاقه کارونو او جبري کارونو کې هم یو ډېر غټ باس دی چې هلته متاسفانه وجود لري. قانون په استخراج کې خصوصا د ډبرو سکرو په استخراج کې یو نړیوال معیار چې کوم د استخراجي معیار دی چې هغه کې هغه محیط زیستي مسایل هم دي، په هغه کې هغه اجتماعي او پولیس مسایل هم دي، هغه متاسفانه په پام کې نه نیول کېږي او دا ډېره غټه فاجعه ده.
د راپورونو له مخې په درې سوف کې د ډبرو سکرو د ایستلو لپاره شاوخوا 800 ځایونه کیندل شوي چې تر ډېره غیر معیاري دي او د کارګرو د ژوند د خوندیتوب هیڅ ضمانت پکې نشته. په درې سوف کې د افغانستان د ډبرو سکرو لوی کاني ساحې موجود دي چې د کیفیت له لحاظه د دې سیمې سکاره تر نورو سیمو ښه بلل کېږي. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په قانونو په تیره بیا د ډبرو سکرو په قانونو باندې پانګونې زیاتې کړي او د دوی لپاره یوه لویه عایداتي سرچینه ګرځېدلې. د افغانستان د ډبرو سکرو لویه برخه پاکستان ته صادرېږي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت د یک شنبه پر سپیو بیان کې ویلي په تیرو اتو میاشتو کې څه باندې 6.5 لک ټنه ډبرو سکاره بیلابیلو هیوادونو ته صادر کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاند عبدالسلام جاوید کړي او ویلي دي پاکستان، چین، ایران، ترکیه او هند ته د دغو صادرو شوو سکرو ټول ارزښت څه باندې 15 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د روغتیایي مرکزونو لکه مخته او د متخصصینو، ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت وکړ. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست هم وړ مورز ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم د جدي ننګونو سره مخامخ دی او ان په ډیرو روغتیایي مراکزو کې د پام وړ تجهیزات او امکانات په نشت حساب دي. تفصیل له حدیث پردیسه اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د روغتیایي مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت کوي. دوی په روغتونونو کې په ټیټ کیفیت له روغتیایي خدماتو د شکایت سربېره ادعا کوي چې د ناسم تشخیص او بې کیفیت درملنې له امله اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته یوسي. د بلخ ولایت اوسیدونکو دوست محمد ادعا کوي چې د ناسم تشخیص لکبلې ناروغ پلار مړ شوی دی.
تبابت د افغانستان تجارت شوه.
په افغانستان کې د تبابت تجارت جوړ دی او ډېر نور ستونزې هم لري. مخکینی متخصصین نشته او کوي هم سم تشخیص نه کوي او با کیفیت دوا هم نه پیدا کیږي. له همدې امله پاکستان ته لاړو او هلته زیات ستونزې سره مخ شو او پلار می وفات شو.
د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکو معصوم احمدی په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما در ولسوالۍ اوبې میشم.
زه په اوبې ولسوالۍ کې ژوند کوم او په ټوله ولسوالۍ کې یو کلینیک لرو چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي. هرات ته 160 کیلومتر لار ده او خراب هم ده چې د عاجلو مریضانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او ځینې هغه د لارې په اوږدو کې لمنځه ځي
کې واقعا جل باشه، یعنی از بین میره.
په ورته وخت کې ځینی خلک ادعا کوي چې د روغتي چارو کارکونکو له خلکو سره ناسم چلند کوي. د کابل خار یو سیدون کې چې نغواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د شپانې ملالای مریض ولادي بود
ملالای روختون ته مې ولادي مریض بیولی وو ډاکټران ټول په تاقونو کې ناست وو او په خپلو موبایلونو کې ټولنیز شبکې کارولې او بوخت وو ناروغانو ته هیڅ پاملرنه نه کوله کله چې ورغله مرتهومي ویل زموږ د ناروغ حالت ښه نه دی یو ځلې وګورئ ویل یې زما د برخې نه دی هغه بل ډاکټر ته ورشه
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی د شنبې په ورځ کابل کې په وینا ست کې دا ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او په خبره د مرکز په ډیری روغتونونو کې تجهیزات بیخي په نشت حساب دي تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې د راپورونو له مخې افغانستان په پراخه کچه د میندو او ماشومانو لمړینې او د خزینه متخصصانو او روغتیایي پرسونل کمښت سره مخ دی خدا په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو مشرتابه د انجنونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخ او تون غبرګونونه راو پارول
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر دغه هیواد د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه ګیر پیدرسن د مشق ته سفر کړی ترڅو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلواله ډله د بشر الاسد رژیم تر سقوط وروسته د چارو واګي په لاس کې لري تفصیل به له صفي ولاستانه کې وورو
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بشار اسد د حکومت له نسکوري دورسته پر دغه یواد د لویدیز د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه ګیر پیدرسن د یک شنبه پر ورځ په دمشق کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویل لتی روسو کړکېچونو ونې ورسته عادي حالت ته د سوریه د بیرته تلو لپاره د بندیزونو د ژر لغوه کېدو اړتیا ده البته ټول خبره په اقتصادي بیا رغونه کې ده موږ باید وګورو چې دا موضوع په چټکۍ سره حل شي موږ هیله لرو چې د بندیزونو په چټکۍ پای ته ورسیږي او یو وار بیا د سوریه د بیا رغونې د هڅو شاهد واوسو موږ باید د ترسره شوو جرمونو په وړاندې عدالت او حساب کتاب وګورو او ډاډ ترلاسه کړو چې دا مسله د اعتبار وړ عدلي سیستم څخه تیریږي او د غچ خبره پکې نشته
a credible justice system and that we don't see any revenge
د سوریه حکومت له کلونو راځي د امریکا او اروپای ټولنې او نور هیوادونو تر سختو بندیزونو لاندې دي دغه بندیزونه په دوري ولسم کال کې د حکومت ځد سولې مظاهره چانو د تاریخجنې ځپنې په خاطر د بشر اسد پر رژیم لګول شوی وو د سولې مظاهرو شدید ځپنه په سوریه کې د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځیده چې بل اخر د اسد رژیم تر سقوط پورې وغځیده د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ګیر پیدرسن زیاته کړ چې سوریایان باید په یو سیاسي بهیر کې ځانونه وګوري
process on the way that is inclusive of all Syrians
موګدی تارټیالرو چې یو سیاسي پروسه کې ټول سوریان شامل وي دا پروسه باید په زغرد په خپل د سوریې د خلکو لخوا رهبری شي نو دا د سوریې مسولیت ده چې د نورو په مرسته دا کار وکړي بیا دوه مننګونه د سرپرست حکومت په وړاندې د دولتي ادارو تر لاسه کول دي خدماتي ادارې د قانون او نظم اعاده خورا مهمه ده
and security extremely important
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو دغه خاص استازي د مشق ته تللی څو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري هلته نوی موقت حکومت د حیات تحریر شام ډلې تر مشرۍ لاندې جوړ شوی چې څو ورځې مخکې د اسد د کورنۍ څخه باندې 15 کلنه واکمنۍ ډانګه کړه
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
سیار جنجال ور دیدم من ورشاد ددانو کفتانو یګون د فکرنون بدل شنه د سرخانو طرف مې انداختن زندگی رې نه فهمیدم
د یوې میرمنې خبرې مو ورېدې چې ویلې د موتات میړل لاسای تاریخ ژوند تیر کړی دی دینجونو د ودولو پر وخت د کومو خبرو په پام کې نیول اړین دي
مسؤلیت د چتا سو باواده شي خوده سينو د الک څنګه دی باید پښتنه وکړي چې هغه الک څه کار کوي دغه الک دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی د نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړي درنو دوستانو عملی تجربه د خې چې په افغاني ټولنه کې دشته دودونو